اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترمو اورېدونکو ته. تابن کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا د خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف انا موږ تاسو دیوال نام دي دې کوم سره مخ نه و، یعنی دا څه خزینه چې په هغه شو کې تعلیم کړي دي، تاسو دې کړي دي او خدمات ارزه کې کم، مګر اوس خو بالکل چې دوه باندې کړي دا کوم خزې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا فاطمه زړی دي، دا قوتي اکثر فارشته و دي، ما دې دوه ځین ناسته وو چونکی دا په دې معنا دا چې ونه وباسي د بتنیالي کې نه د پدښت شو خلاص نه خراب څنګه ځان ژوند کوي. سبا دې خپل خزې مریضي دي، نو ما لپاره دې جالب ده دا کله چې خو خزې یو زیږون باندې کیږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کیږي، دوه بچا ته وړي چیرته وړي او ملاته وړي چې دمې بل څه کوي. خپل دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره دغه جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي.
بله، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ولدو چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پکوته هماغه د پیدایښت نه وکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دناخ لی، ڈوڑے کو ٹون لڑے، کار دناخ لی، تعلیم حق دراخ لی، خدا خپل منفی اثرات لري، صحت ختمي کی او د شخصي پیسې چټي مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې، هغه مثلا ختمي کی چې سره چې مریض وي، نارمل نه وي، دا هغه په کاټول نه هر څه آرام وي، هغه ته څه ژوند دی. او بل کله دوی د دې داوا کوي طالب چې را ما په افغانستان کې امنیت را اوسې، زه خو بالکل سره په دې یعنی دا خپل ما او نه ما خو سره کوم، خو چې افغانستان کې بمنتي او خطا جنگ کولو، افغانستان کې بمنتي او خطا انفجار انتحار کولو، دا اوس د خار نومت کې خلک وشتل کېږي. ته بده پوه شه چې بس ډېر د سکاپلونه ګورو چې د خار منځ کې راځي، یو سړی سر ته پنچه کړي او ته ولي وبې د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو دېرمې ته بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولدو چې افغانستان ښځې ګوره، اول دې د تعلیم د حق نه محرومې کړي، بیا د کار د حق نه محرومې کړي، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو، خپلو بچو ته یې نه ښه پیدا کوله، یو ماړی ارالو د ځي پیدا کوله، د هغې نه اخلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړ چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هڅې حکومت ته دې ذمهوردار شي، خلق ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري، مګر هره ورځ یوازې بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېریږي. ښځې د پارک تګ نه محروم شي، پارک ته نه ځي، هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه باید وګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به یو بل مریض ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته دا څنګه ځي، ننګرهار نه راځي کابل ته، خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا باید ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی، ساتر دی، باید ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ول د مطبوعاتو کې څنه ښځو پار ته اور اول کوم مکونه پیپر کړو، بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنې څومره ښځې ما ته ګوره بېکاره کړې، نو دغه نه تلویزیونونه مه کورو شي، د رمضمانه په کورو شي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ول د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځانته ارال نقصه پیدا کوله، هغه هم په کورو کړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي، راجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و، تاسو ګوره هغه په کورو کړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام هم د ښځو ته دی. هره ورځ چې لوک فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو، یو بندیز په دوو لګېږي، او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي دي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره، اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه کوي، یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي، مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي. البته ځینې کسان
مالمدار زموږ سره ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشنفکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، د ورونو یې ښه وینو، عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ورسره خستر کورته نه ګوري، او سر تګاتګ ورسره تا نه کوي چې لورګان دې په کورو کوي، لورګان دې په کور کې نه تشویفی دی، تش باید مخی آقا دینه چه قانیس نپورش باید وادهی که او تعلیم پیونه که نه دکه مشکلات شده. و اکثر هم پکورون که نه حمایت پیگیر آقا سیشون پکورون که زمان ترزخت و که آقا سیشون که زمان ده پارا خواره که و آقا سیشون که کش کش زمان هم تعلیم نو که و آقا شرایط و اتر مساید و جلدوان ده پارا دیر کم که مساید که دیر کم دیر کم پلارون دیر کم کورانی دی کرا کارو که او متاسفانه چه بیا زنی کورانی که پیدا هم شی شده و قالی پا لوگان بانه دلکه آینا د زمون غونې تعلیم کې درس کوي. او هغه د پاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم د پاره چې په خو د وضع کړل، د ادري کاره دا دوه تعلیم کړي په کورو کې نه ولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنی په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله د هغو اخرنی امتحان شي، او زه هغو په دې امید چې امتحان مې خلاص شو، نو سرټیفیکیټ واخلم، وایي ډیپلوم واخلم، او ثواب وزم چې کار کوم او خدمات ورسره کوم، خپلو وطنوالو ته یا خپلو کورنۍ ته خدمت کوم. هغه ته وخت له هغه مسپما هغه شوه مسپسین بیا ونیسي فرمان صادر کړي، جوابات چې راشه په کور کښې.
کله چې صحي زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بند سه، نور پنځي بند سول، بیا اکثر انجونو همدغو دوه کلونو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي، دوه کلنې صحي زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي، دلته دوه کلې نو زده کړو ته مجبورېږي. واضح خبره ده چې دا پنځي یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه، دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې د زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي، څلور کاله درې کاله بې راځي، نرسنګ یې قابله دی، تزلخ کي خو دا د مجبورۍ کښې مشوره کاکېږي. دوی پوهېږي اجازه شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نه شم پخور کړي، نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کښې. او دوی چې بیا په داسې حالت کښې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کښې د منځه لاړې، دوه کاله خواري چې زده کړې دا د منځه لاړې، طبعاً دو باندې منفي اثر لري. او دا د ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه، بلکې دوی فامیلونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده چې د دې جبران ډېر سخت کار دی، او ډېر په سختۍ کښې جبران شي، یعنی امکانات ډېر زیات کم دي، ډېر زیات کم دي، منفي اړخونه ډېر زیات.
تاسو څه فکر کوئ مثلا په دې موضوع باندې، یو څوک چې د سواد کچه یې بیخي ټیټه وي، یا هم چې اصلا مکتب نه یې ویلی، سواد ونه لري، په دې پوهېږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د مېرمنو لپاره په افغانستان کښې ضرور ده؟ ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري، نارینه ډاکټر ته یې وروستل افغانستان غوندې ټولنه کښې ډېر سخت ده. په دې باندې ټول پوهېږي، دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه چنتي ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه مونږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاړ شو نارینه ډاکترانو ته، لاړ شو کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي، لټوو یو ښځه ډاکتره لټوو، ځو معاینات ورسره کوو، یعنی خو هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کښې پراته دي، هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي، نارینه خو څه کوي. نو ما ته چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کښې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حقه خارج کښې وي، یو کاناډایي یو امریکایي که هغه نارینه ته ځي که ښځینه ته ځي، هغه ته پروا نه کوي، که هغه چا ته ورځي پروا نه کوي، خپله تداوي کوي. مګر ته خو مسلمان یې، ته خو پښتون وې، ته خو افغان یې، ته ولې کوشش کوې چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکترانو ته لاړ شي؟ خو چې سبا یې څوک مړ کېږي، نو خو مجبور دی چې هغه بیا که ښځه پیدا نه کړي، بیا نارینه ډاکتر ته وشي، نو څنګه بیا ستا وجدان مني؟ خو دا په همدې معنا ده چې ته کله ښځه بندوي په کور کښې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته به ځي. نو په دې خاطر باندې دوی باید دا کار ونه کړي، او د افغانستان د خلکو دپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوی باید ښځینه ډاکترانې ولري، ښځینه میډوایفې ولري، ښځینه قابله ګانې ورسره ولري، نرسانې همدا رقم لابراتوار کښې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی ته دوا تجویزوي. ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کښې، او طالبان ډېره غټه سا وکړي، غلطي کوي په دې کار سره. نو ما ته ویلي چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي، دوی خو ویلي نو حکومت وي، شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام وکړي، خو دا کال دې نور دوام وکړي، دا دوه کاله نور دوام وکړي، مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي، هغه ډاکتران چې مشران دي، یا به مړه کېږي، یا به تقاعد کېږي، یا به کومه خوا ته ځي، یا به د کار حوصله نوره نه لري. مګر په یوازې مونږ به نور نه لرو، نور جنکۍ نه شته چې لاړ شي په وینخانه کښې، نه لاړ شي په لابراتوار کښې کار وکړي، لاړ شي په دواخانه کښې کار وکړي. یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره، او بل څه د افغانستان د ښځو لپاره.
کله چې په پیل کښې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کالو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، ښځې به کار ته ځي. رسنیو کښې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې، مګر هر څه برعکس ول. هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي. دغو کسانو سره له دې چې روشنفکره، ولې دا تبلیغ یې ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څو شی دي، یو خو هغه وو چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پلوه دوی ته لابي کوله، د هغې حکومت نه یا ناراضه وو، یا نه وو، هغه حکومت دوی خوړلې وو، هغه حکومت هم د دوی سره وو. همداسې کسانو چې منافقت وو د طالب دپاره لابي کوله چې طالب را شي، طالب پخوانی طالب نه دی. یو دوی په توافقات کښې به داسې شی نه وو چې تاسو ښځې په کورو کښېنوئ او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ. دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي، نه به یې منلی وي که کړی وي، هغو هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات کښې وو، مونږ ته به یې ویلي، د نژدې نه به مونږ ورسره خبرې کولې، مونږ ته به یې ویل چې نه، طالب دې ورته اوس ښځ ته تر دکتورا پورې اجازه ورکوي. رشتې دوی غوږونه شته چې دوی وي چې مونږ تر دکتورا پورې ښځ ته اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو. دا چې
دوست منافقت کوي الته ویلې یو شی دی او دلته باندې بل شی نو دا بیره خبره ده کنه نو په دې خاطر باندې ما ته ځین خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لابي کول او څه دوخله منافقت وکړي نو اوس نو د موږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل لپاره د طالبان سره خبرې کړې دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوی وي نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي موږ هماغقیم چغه ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شوي بس بله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که په رضایه د هر کړه کې باید حضور وي
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې وسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینې کړي هغه دا ده په دې اکړه تاسو څه وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي
ګورې نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي نه د افغانستان ښځې ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اغوستل شوی وي هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کې صحیح ده حکومتونه ځي ورځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا بل څوک راځي بل څوک راړي بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اغوستل شوی وي او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي دا چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي خپته خوټه منډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جېږي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقص شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو مرته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافعو ته ترجیح ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشنفکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي دوی ته څه کول پکار دي
ها ګر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څو خاندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي وو بار منډې را منډې وي کار کړې او زما هیله د افغانستان د خوځ نه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی وسره کار کوي او هغه باید دوی لابي وکړي او دوی باید منځ کې همغږي ولري همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی هغه جګې دلته په امریکا او کاناډا کې باید وسره جګې په پاکستان په ایران کې څوک هغه جګې دلته باید په کاناډا امریکای کو سره باید رخشی او وسره جیک شي کنه نو په دې خاطر باندې اول خو دوی پر همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منځ پیدا کړل دا به او دوی په دې پیږي چې څوک تاثیر گزار دي مثلا په منطقې کې څوک تاثیر گزار دي هلته باید خبر وشي فشار راول شي څوک دلته په نړیوال سطح د افغانستان په څیر سپین څوک تاثیر گزار دي دا اوس سره باید خبر وشي او فشار راوړي که طالب ته اول حکومت یعنی کومه چې بالکل حکومتونه په بند کې په ځربای د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسی ګوري مګر طالب ته دا هر هفته دوه پیسې ورلي کې دا پیسې باید مشروط کی ته دا پاسا خزه تعلیم ته پرې مکتب ته پرې تا ته پیسې در کوم کې بند دي کی ګان خدا حکومت به اورزم دا ومني کی او کناړیوال کې خو دا غسې کوي امریکایان غواړي خدا غس کار دی کی ګان خپل حکومتونه دې بند کی او یې هغه د ورته مشروط کی چې دا پاسا خزه کا ته پرې دا پاسا خزه تعلیم ته پرې نو په ترګه چې موږ یو همغږي وندرو اتفاق وندرو په یو نظر نو سیګو نو سخت دا مبارزه کول خو بیا مهیله می ده چې په یو نظر وسیګو همغږي وړو فشار او ځکه موږ کولای شو دا مونږ هم کولای شو چې څنګه کې نسلم شو دا موضوع لا وی کولم شو انتقاد هم کولای شو خبر هم کولای شو رسانه ته وتل شو د افغانستان ښځو په دلیل امکانات نه لري موږ اوس دلته چې خپل حق لپاره غږ جوړولو د شتګان سره سره هم برخورد شو نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوه خو هېڅ وظیفې ته نه ځي نه د شپخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هېڅ ځای ته نه ځي. وخت دوه کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودي ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شپخانه بندوي، دوا پرې بندوي، لابراتوار پرې بندوي چې دوه خپل مریضان مړ کېږي که نه مړ کېږي. پس د هغې نه دوی په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوږیاڼي صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمه کوي، دوی ته به تاسو ویل څه وي؟
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی، خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نمره یې اغوستی دي، هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار کړی وو، که اوس بهر وو، زمینه ډېر راته مساعده دا کار کوي. هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور لپاره، د خپلې مور لپاره، د خپل ورندار لپاره، د خپل ترلور لپاره، د خپل قوم لپاره، بلاخره خپل هېوادوال لپاره باید دا جیکي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت مونږ کار کولو، خو کورو کړلو، حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خیر دي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وم، نو کورسونه مې جوړ کړي وو، د خپلو معلمینو ته مې ځان ته جنافي ته کور کې درس ورکولو. دروازه رانه، دروازه راته وویل، راته چې تر تعلیم وزیرې دروازه پاینده کړه، دلته ماشوم راغی درس ویلو، یو بهش خبر نه یې موږ دا سخت تېرې کړي. د هغه د موږ وویل چې شل کالم بیا هغه کار مو کې منډې مو کړې، منډې مو کړې، تر پارلمان هم ورسېدو، بولس کالم هلته تېر کړو. یعنې هغه شپې پسې وړانا وه، او د شپو پسې مې وړانا شته بچنه کې، هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي، کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي. خیر دی که د تعلیمونه دې تړلې دي، داسې یو مهارتونه دې په کور کې دو، یاد کړي، یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو، یو څوک مثلا فاکولته ویل ده په کور ناست ده کول شي، کور نور ماشومان ته تدریس وکړي، چا دولسم ویل ده کېش هغه د اخور شوګم کې د هغې لپاره درس ورکوي، چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابري کړي، دوی مکتبونو ته دو باید په پښو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوږیاڼي صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه وه پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ. تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
شایست بها بچوک وٹاکی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پالم خطلی مما تن را گوری
ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
له ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د ازادي رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هواد لداسي او شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنه یو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم لرسنه یو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصيلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت پښپګم نه یې کې زیږیدل يم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پرې په کندهار در بیلې لیسې خبري غسوم، وروسته درې د ننګرهار بایزي روشان پونتون څخه زراعت په څنګه کې تحصیلات کړې دي. بیرغه ورسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګری د خونه لمړی مرستيال او سرپرستم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګری په خونه کې یاست، ورځنۍ کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم، د کور جوړولو کمپني لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د منځ ورسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، ورسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګري خونه تنظیم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیشن کې کمکار وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د ماوینینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو په چتاوي، یا د بازي تجارانو سره، ایتیاجو د مشرانو سره د نوي د تاروپی د کمیټه کې د نوي وزارت مالیه کې کوم د نوي په ستاندر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیا دوره دي. د اوتاغ د سوداګری د خونی وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکل وي، هغه مشکلات یخ چې په مابینس کې وي، هغه څه کې برالاو پر دې باندې مش په میاش کې تقریبا 200 لپاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه 200 لپاره موږ داخلي لرو، چې هغه زموږ مختلف ولایتونو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کال کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دا وای انتخابي چې زره غلې متاخته تقریبا زما بکیږي تقریبا دوه واره زه انتخاب سوم، چې دا د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کیږي، د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغه یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس ماوینین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو او د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځله چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باسو د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وای، نو د سفرونو یوازې دوه دي کتر دې هم زیاتېږي کله نا کله.
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا هم خا په میاشت کې هم بعض وخت مشت سفر کیږي، په دوه میاشتو کې هم کیږي، په درو کې هم کیږي، ولې حتمر خدا سم میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی. زموږ بار هم کارانم په سفر دي، بعض سفرونه تک موږ وخت ولرو او خپل ځان برابر وو او سفر کو په دې خاطر چې د افغانستان وسنۍ حالت، د افغانستان وسنۍ امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله لمنځ تل دا غواړو چې تشریح کو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او موږ دا خبرې هم ان شاء الله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په برخه کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استاد نگزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه وي دلی نور دوستان. موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې لري هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پرانا کې وسی او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي، موږ په دې باندې موافق یو چې موږ ټول د افغانستان نه راوښه باید تعلیم او تربیت لاسرسي پیدا کی، هم باید شرایط مساعد سی ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نه ټول باید په نظر کې ونیول شي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایست مشمان لري و د خو به محتمن کړی وي، جون مشمان هم شتاست تاسو په کور کې چې د دې ورستۍ تحولات له کبله
الحمدلله شکر واده م کړی دی، او مشمان هم ست او مشمان هم ټول هم انجنیست او هم هلکان ست، تقریبا دو زامن او دو لون ودونه کړی دی، ماشاءالله دو غوم اولادونه ست او دا اوسم د امینو ګل را سره ناست دلته، او زما سره وای چې نو ست ټول ست او شکر الحمدلله ټول خپل عالی تحصیلات لري او خپل تعلیم کړی دی.
د سه جون استاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوسه پر خدای د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات په ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي دغه د لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسي ورته ولري.
درخه مرتبا استاسو کار تر شو په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي، د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادی اروپا څخه، د یونما څخه، نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسه بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پر چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولې سوچ کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما آواز اوري شاید دوی سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1450 کال د هوت پر 1500 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې را ته وکړي. دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوې زلمی توب د دورې.
ولا یقینا درته ژوند خو یو تجربه ده. زموږ دغه ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سم څخه کمیاب شوی وم، دریم سم ته مشتللو چې په افغانستان کې د سور انقلاب منځ ته رالی ډیر ماشومان، نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو د کندهار هرات وزه د چیزانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېر یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایست. مومن صاحب، دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. د کال مې نه دی پېت خو زما د خره د 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال وو، دا څه زما په یادې موږ تقریبا په لسم سم کې وو، او په مکتب کې د اربین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه دی دوستان موږ داسې راوستلی وو، او درس مو ویلی سره جن خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم ال او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی وبخشي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو، او دا د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمباره وکي هرات وروزه ټول بمبار کړو، هلته یو سړی د اجا عبد الله جان کاسرای و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکانم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي، دوکانم و یو پروژه مومند و یو سات پروژه مومند و چې دا دواړه وزمر مرحوم پلار اجي صاحب چې خدای تعالی و شي هغه هم د خو تصادف دی چې پرالم زموږ خاطر ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی او دا یو ډیر یو عظیم ورځ چې حالت سی نو بیا هم د تجارت چې حالت کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وکړه په تلار کې به خلک په دغلوس غلبه او نه څوک تر کور پر چې په ټول هوانونو برات لازم یو دوست محترم څرک سی هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې په ټول حالت یو صحاوه د والی کوټي وجد چې مچرو د جې سډیر او کندهار هوټل مخته د جې سډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وکړو حالت به دومره مشکلات پر دی لارې و چې هوانونه به او مشکلات جنگي او بیا چرالې سولو قطرغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غي د خوش چې موږ باید تغوکو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم د خپل طلبه ز دي موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه څه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړی دی بیا تقریبا څو وخت چې مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالته په تفصیلات کې ما هم کاری درلودله او هلته کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالی زه هم په تفصیلات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یو ته نغر کړ رحمت وګړي هغه زموږ رئیس وو بیا موږ هم دغه درلودله دغه حالته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشر هم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالته کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولې وی او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت تاسو ته وخت چې به زه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مو اول دواره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت راځي هرات زو زما ورور وکړلو نو دا د خپل موټر کې ونو دا موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې د سلکان خراب و بده ته مشپه او کسار سره کړل سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وخت یې حرکت کې په خپل موټر کې بده چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند دا سړي هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت در خپل وسه پر تل خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت پرګل چې موږ حل تاوار لوټور شال ماته یو ډیر عجبه و او ډیر یو متفاوت چان می حل ته ولید له حالت دوه خلکو کار یو دی او حالت چې ما ولید په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولید نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجستاوس کې چې موږ هغه ماته ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک جوړ ویل چې موږ سره ټول پولیس کې جوړ او موږ خپل د پولیس سره همکاري او یقینا د ژوند لوري جوړي هرڅ لري ولې بیا هم تخفیفات څخه ډیر راځي
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې یو هیوادونه مولیدلې دي الته د هیوادونو د پرمختګ سرعت سر ډول د افغانستان سره چې مقایسه کوي یو مقایسه کولای شي
ته فکر کوم چې افغانستان د 2 کال جنگ کې کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین از موږ د اول سم معلم محترم محمد منبی خان مې دي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوجدي او شسلې زه هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوشنانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل په همتون د ادبیاتو د په د تعلیم او تربیه د ادبیاتو په اندي څخه د کوشنانو په بخش کې د چې دی د کوشنانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوشنانو د جرمنانو دغه و د جرمنانو په د جرمنانو په پاکستانونو حالت از ما په خپل په دې ځای په پاکستان چې موږ ټول زموږ یو معلم او چرمه گیزل نه مې دی بل دا ګوت غو نه مې چې بازار کړم په انټرنیټ کې مې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړ پیدا وکړم په تله ډیر د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ د سیاسيونو د لار پیښ شوی دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په باندې ځان ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه یو مشکلات ولې پرتله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر شته فرصتونه لري دا اوس که زه تاسو ته یو فرصت افغانستان ویم چې اوس مثلا پرتله کو که تاسو د خیر کار وخت را لستاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدني وشي د شرط یو نه وزې وی ګوري هینې یو دغه یو شایسته ځای ته تاسو ورن چې هم ورونی هم کورونی او شنګای او هم ډیر وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم موږ داسې کولای شو ریولار شو ریوګور زه فکر کوم چې کله ته هم خلک صحیح کار ته سوچي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان بلکوه چې موږ د کوشتې په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو یې کتا سي د دوهم جنگ جنگ او ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جنگي در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود هغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی یعنی موږ هم دغه ولا سونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاسو کو نور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه راوخو یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو درس دی چې هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پرېښول کیږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو دي خو اوس هم افغانان چې دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپي ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کیږي دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د غټیر پنځم به د افغانستان د نوښتون نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیره اعلی نمایشګاه زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایي څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې په دې خپل سرمایه راوړو افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی په غرشته کې تحصیل نه کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پیژې او راځي دا کار کوي دا ډیره
ولې مومنس په عین حال کې افغانستان ډېر لوی ستونزې هم په امده تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د امده دلایل په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د انجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده، زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول د دې تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوسم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي، دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کڼړی د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خوده هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل چې سره منځ کړي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز، باید وځه کې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه سو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده، موږ په دې قریه کې ژوند کوو، موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي د خپلو کوشش کوچ پر تجارتی مسائل ډیر خبرې کوو، هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتی مسائل هغه موږ مشترک دي، ولی موږ ته چې خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي، تاسو وزیر صاحب تاسو له تعلی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري، ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپا ویزې چې دي کوم جوړ اروپا ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا، دا ګوز موږ ته پاره مشکلات دی، ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چوتوي چراس یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي، یعنی دا هغه مشکلات دی. ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی، زه چې ما چې خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو په وجو پوجو په ایجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو پوجو پوجنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو وخت کې سپاره چې موږ باید د اقتصادي د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوالو ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره یې رانی کې چې د افغانستان په ځای کې به یو والی ولاړ بیا به یو چا نه قبل وي بیرته بیا جواب کوي مرکز ته اوس هغه حالات نشته، اوس یو والی ځي یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پکې تاسو باور وکړئ زه دا خبره در شته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار سوی دی چې والی ته هغه موږ پکې سات کې هر خبرې تاسو موږ توې چې موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي، هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراستا د ټول استا په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق ور
ډیره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولی دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اطمینان ورکوي چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای سوي او ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادله لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دې دی کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده د روختن به مجانیوی په دی کی د ټول هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅ ډاکټران وي کڅ په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټول څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټول کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 20,000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خاله به ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیسې خوسی
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
بے پساتے یما د ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو شی باقی گنا شبی باقی گنا شبی تو بہم شبیدہ مامی دخبر